سلامونه دروندونکو سهر مو بخیر د افغانستان په وخت د سهار 15 بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غواکې است. مخکې در دې چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه د طالبان حکومت له دوه خصوصي شرکتونو سره د میدان وردګ او لوګر ولایتونو د نخلوونکي سړک د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. د طالبان حکومت د ټولګټو وزارت سرپرست محمد عیسی حسنی له دوه شرکتونو سره د میدان وردګ او لوګر ولایتونو د نخلوونکو 6.1 کیلومتر سړک هوکړه کړې. یاد وزارت دا خبره په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې کړې ده. دا سړک له 500,000 زیات افغانانو په لګښت جوړیږي. دا سړک د تنګي درې له امیر کلا پیل او د لوزیو دوغباد چولک او بابوس سیمو تیریګ او د لوګر ولایت مرکز پلالم پلسره نخلول کیږي. دغه سړک د جوړیدو چارې په 14 میاشتو کې به بشپړ شي. د نړۍ د اسماعیلیو مذهبي مشر کریم اغا خان مصر کې خاوره ته سپارل شوی دی. محمد کریم الحسینی سلورم اغا خان او د نړۍ اسماعیلیه شویګانو نه سلبختم امام د مصر په اسوان ښار کې خاوره ته وسپارل شو. د هغه د خاوره ته سپارلو مراسم کې 15م اغا خان او د اسماعیلیو 15م امام شاهزاده رحیم اغا خان د کورنۍ غړي او د اسماعیلیو ټولنې یو شمېر مشرانو ګډون کړی و. د سلورم اغا خان شاهزاده کریم تابوت په یو کښتۍ کې په تشریفاتي بڼه دغه ځانګړي ځای ته ولېږدول شو چیرې چې د نور اسلام ویلا او د دریم اغا خان قبر دی. د غزې اوسیدونکي د ځای پر ځای کولو په اړه د ټرامپ د طرحې په غبرګون کې د عربي ودونو سر مشریزه جوړیږي. مصر اعلان کړی چې د غزې د اوسیدونکو د ځای پر ځای کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرامپ د طرحې په غبرګون کې د عربي ودونو د مشرانو بیړنۍ ناسته به جوړه شي. دغه وخت نن اعلان کړی چې دوی به د فبروري په 1 د دې ناستې کوربتوب وکړي. مصر ویلي چې په دې ناسته کې به د غزې تړانګه کې د فلسطینانو د استوګنې اړوند د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرامپ له وړاندیز وروسته د نوي او غوښونکو بدلونونو په اړه خبرې ترې وشي. د ټرمپ د وړاندیز چې تیرونې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدو پر مهال په سپینه ماڼۍ کې کړې ماتره کړ. د واشنگټن اسلامیت د ترڅنګ عربي نړۍ لکه د مصر، اردن او سعودي عربستان غوسې هم راپارولې دي. د لیبیا په سویل ختیځ کې د نږدې 500 کډوالو د مړیو دوه ډلې قبرونه موندل شوي دي. د لیبیا چارواکو د دغې باد په سویل ختیځ دښته کې د نږدې 500 جسدونو ډلې دوه قبرونه موندلې دي. د چارواکو په خبره دغه کډوالو غوښتل چې دغه کړکېچن هېواد او شمالي افریقا له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. د لیبیا د امنیت ادارې په بیان کې اعلان کړی چې د 900 جسدونو لومړنۍ ډلې ډلې قبر د جمعې په ورځ د کفر ښار په سویل ختیځ کې په یوه پټ ځای کې وموندل شو. زیاته کړی چې د چارواکی دا مړی د اجسادو معایناتو لپاره وړی دی. او وروستی خبره دا چې د افغانستان د فوټبال لوبډله برازیل سره په څلور اخیزو سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې د هیواد فوټبال لوبډله به په دې څلور اخیزو سیالیو کې ګډون وکړي او په لومړي ځل به د نړیوالو لوبډلې د نوموړې لوبډلې برازیل پر وړاندې ولوبېږي. دا سیالي به د هود میاشتې له 14:30 په برازیل کې ترسره شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. افغانستان کې په خوراکي د ماشومان اخته کېدل د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د دایشتلې د غوښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. وړاندې به په خبرونه کې واوري. او نورستان کې خلک د معیاري روغتیا مرکز جوړېدو غوښتنه لري.
معیاري روغتون جوړ شي، سامانات راوړل شي، په بستر سیستم منظم شي، موږ د صحت برخې کومې ستونزې چې مشکلات چې دي دلته داخل کې حل شي.
خبرونه کې نور راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په تېرې میاشت کې په خوارځواکۍ 214 سخته ماشومان رغولي. خو د افغانستان په ختیځ کې ځینې مېرمنې وایي چې د اقتصادي ننګونو له امله ماشومان په سوی تغذیه اخته شوي دي. دغه میندې باید امیندوارۍ پر مهال روغتیایي کلینیکونو او قبلګانو ته په اسانه لاسرسی نه لري چې ان د ماشومانو د ځای کېدو لامل یې ګرځېدلی دی. نورحال د فیروزي عزیز راپور کې.
پا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیرې یوه میاشت کې په خوارزواکۍ اخته د سلګونو ماشومانو د رغولو او زیږون خبره کړې. د دغه هیواد په ختیځ کې یو شمېر میندې وایي ماشومان یې په خوارزواکۍ اخته او په اسانه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ د چهلګزیو سیمې یوې اوسیدونکې او د درېو ماشومانو مور راهبې ازادي راډیو ته وویل چې د سختو اقتصادي ننګونو له امله یې دوه زامن په شدید خوارزواکۍ اخته سوي دي. راهبه وایي تر دې وړاندې د خزینه قابلګانو او روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي له امله دوه ماشومان هم ضایع سوي دي. خو دا یوازې راهبه نه، بلکې د دغې ولسوالۍ د یو بل کلي اوسیدونکي ګلمینه هم له ورته ستونزو شکایت کوي. ګلمینه چې د څلورو کوچنیو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو ته وویل چې د زیږون او امیندوارۍ پر مهال یې په اسانه ډاکټر، روغتون او درملو ته لاسرسی نه وي، چې دا او ماشومان یې له ګڼو ستونزو سره مخ سوي دي.
مشکلات لرو ډېرې هم د سیبي امیدوارې وخت کې مړیم شي ولا بس هسپتال لري، بس ګاډي ماډي بیا را پیدا کړو. ډېر خوار غریب شته دی، چا سره پیسې چا سره نه. بس مونږ دا وختونه ده چې مونږ لږې ډاکټران زیاتې کړو، امکانات لږ زیات کړو.
دا مېرمنې داسې وخت خپلو ماشومانو د خوارزواکۍ او روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي خبره کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیرې یوه میاشت کې په خوارزواکۍ د 213 تنو ماشومانو د درملنې خبره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین اویوالی د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یونیسف په 13 جنوري میاشت کې په خوارزواکۍ د دغه شمېر ماشومانو درملنه کړې ده. یونیسف د غراز د یک شنبې په ورځ د فبروري په نهمه هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې په بادغیس ولایت کې هر میاشت 400 ماشومان زیږیږي. دغه ادارې زیاته کړې چې دوی په یاد ولایت کې د قابلګانو او نرسانو ملاتړ کوي تر څو نویو زیږیدلو ماشومانو او میندو ته یې پاملرنه وکړي. خو د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د جنوري په وستمه په خپل یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې له 5 کلونو کم عمره خوارزواکو ماشومانو شمیر به په روان 2025 میلادي کال کې 3.5 میلیونو ته لوړ سي. د ادارې ویلي چې له 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې د خوارزواکو ماشومانو شمیر 3 میلیونه و. د ملګرو ملتونو دغې ادارې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دغې هیواد سره اکثره بهرنۍ مرستې بندې سوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دجدلې د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. امنیت شورا ویلي چې دا ناسته نن دوشنبه د فبروري 10 جوړیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور وړاندې شي. نور حال د اکرام لیکرام پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا دوشنبه د فبروري 10 په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه کوي. په دې اړه د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خبره کړې ویلي، په دې ځانګړې غونډه کې به د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی راپور وړاندې او بحثونه به پرې وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور چې د 13 جنوري میاشتې په 1 خپور شوی، پکې راغلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. امنیت شورا ویلي چې د غونډې ته به د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورنکوب او د تروریزم په وړاندې د مبارزې د کمیټې اجرایوي مشره نتالیا ګهرمن په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه چې لا پر خپل ځای پاتې دي د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داسې حال کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په وار وار د دغې ډلې په وړاندې د مبارزې ادعا کړې او ویلي دي چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده. خو د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر شنونکي وایي داعش لا هم د افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه ګواښي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د داعش په وړاندې مبارزه هغه مهال ممکنه ده چې په افغانستان کې یو قانوني او د خلکو له لوري حکومت رامنځته شي.
د داعش تهدید په افغانستان کې او هم په سیمه کې او هم د دنیا په نورو ملکونو کې موجود دی، ځکه چې یو کس دوه کسه یا پنځه کسه په یو ځای کې یو تصمیم نیسي او کولای شي چې یو تخریبي عمل وکړي. نو دې لپاره کلکټیو ریسپانس یا مجموعي مقابله دا مهمه ده. هغه په هغه صورت کې کیږي چې په یو هیواد کې مشروع قانونمند ولسواک حکومت وي، هلته خلک د خپل حکومتونه خوشحاله وي، ولس د حکومت سره همکاري وکړي.
د امنیتی چارو پوه محمد اساق اتمر بیا د داعش په وړاندې د ګډو هڅ وړاندیز کوي. وایي امنیت شورا دی اول هغه هیوادونه چې د ده په خبره داعش روزي او امکانات ورته برابروي په نخه کړي.
تر څو پورې چې د امنیت شورا په دغه برخه کې د هغه هیوادونو چې کوم د داعش ډلو ته دوی روزنه، تجهیزات او امکانات برابروي او دوی افغانستان ته لیږي لاس په ډاګه نه کي، زه فکر نه کوم که داعش داسې په اسانۍ مونږ په سیمه کې او همداسې په منځنۍ آسیا او په منځنۍ ختیځ کې نابود کړو. جمعي هڅې او تلاش ته ضرورت لري چې یو متحد دریځ ونیسي، همکاري ونکړي. د دې ډلې د منځه وړلو ګواښ به رفع نه شي.
طالبانو ادعا کړې چې د داعش روزنیز مرکزونه له افغانستانه بهر د پاکستان په یو شمیر سیمو کې موجود دي، خو دا ادعا د پاکستان حکومت رد کړې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې ګڼ بریدونه د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي، چې پکې د طالبانو ځینې جګپوړي چارواکي هم په نخښه شوي. د تیر 2024 د ډسمبر په 11مه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګي برید مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د زپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
په افغانستان کې یو شمېر ځوانان وایي انرژي لرونکي مشروبات خوښوي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ان دوی په سکلو روږدي شوي دي. روغتیا پالان بیا وایي د دې څښاک کارونه د انسانانو روغتیا ته جدي زیان رسوي او د مغزي سکتې او د زړه د ناروغۍ لامل کېدای شي. تفصیل په راپور کې.
مدت 3 سال مشم از انرژی های گازدار استفاده میکنم.
د مزار شریف خار اوسیدونکو 25 کلن ځوان حارث وای درې کاله کیږي هر ورځ د انرژي لرونکو مشروباتو یو وخت تېڅخي. د وی په پیل کې یوازې کله ناکله د ستړیا د لری کول لپاره څخله، خو د وخت په تیریدو یې عادت وګرځید او اوس یې له څخلو پرته فکر کوي چې ورځنۍ چارې نشي ترسره کولای. حارث له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم د دې څخاک له زیانونو خبر دی، خو بیا هم څخلو ته دوام ورکړی دی. دی وایي درې کاله کیږي چې زه د انرژي لرونکي څښاک څخه استفاده کوم. دا هم راته معلومه ده چې روغتیا ته زیان لري، خو اوس پرې عادت شوی یم که یو نه څښم ځان آرام نه احساسوم. د هرات ښار اوسیدونکی محمد چې 30 کلن دی وایي په پیل کې فکر کاوه چې انرژي لرونکي نوشابې یوازې د ستړیا د ختمولو لپاره ګټورې دي، خو وروسته پوه شو چې د ته د بې خوبۍ سربېره ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. نوموړی وایي چې د اوږدې مودې لپاره د دې ډول مشروباتو پر کارونې روږدې شوی، خو هڅه کوي چې کمې کړي.
هر وخت کم استفاده میکنم همو شب.
دی وایي هر ځله چې وڅخم هماغه شپه سم خوب نشم کولای، تل له ځان سره وایم چې نورې نه څخم، تر خپلې وسې هڅه کوم چې نورې پرېږدم. په افغانستان کې یو شمېر هټیوال یا دوکانداران وایي چې د افغان ځوانانو د لوړې تقاضا له امله د انرژي لرونکو مشروباتو له لسو څخه زیات ډولونه بازار ته راوړل کیږي. د روغتیایي چارو متخصصین له ډلې عبدالجبار مومنیار وایي چې د انرژي لرونکي څښاک ډیر څښل عصبي سیستم تحریکوي او که دوامدار وکارول شي انسان پرې روږدی کیږي. نوموړي له دغو مشروباتو د کارونې د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کسایی که بیش از حد از انرژی های گازدار
دی وی هغه کسان چې له انرژي لرونکو گازدار مشروباتو ډیره ګټه اخلي، د وزن د زیاتوالي، د شکر ناروغي، مغزي سکتې، د زړه ناروغيو، د غاښونو له خرابوالي او د معدې د زخم په څیر له ډول ډول ناروغيو سره مخ کیږي.
چربي شکم بیشتر میسازه.
یو شمیر افغانان باور لري چې په هیواد کې د انرژي لرونکو مشروباتو لپاره پراخ تبلیغات د دې لامل شوي چې ځوانان زیات استعمال ته وهڅول شي. ډاکټران وایي چې د حکومتونو له لوري د عامه پوهاوي پروګرامونه کولی شي د دې څښاک د استعمال د کمولو په برخه کې ګټور تمام شي. دوی سپارښتنه کوي هغه کسان چې انرژي لرونکي نوشابې ډېرې کاروي باید ورو ورو یې د څښلو اندازه کمه کړي او پر ځای یې طبي بدیلونه لکه اوبه د لیمو اوبه او شین چای وکاروي. د یادونې ده چې په ډېری هیوادونو کې له 3 کلنۍ څخه ښکته کسانو ته د انرژي لرونکو مشروباتو د پلور په برخه کې محدودیتونه وضع شوي، خو په افغانستان کې له کوم محدودیت پرته په آزاد ډول پلورل کیږي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
افغانستان د بیلابیل سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي کله چې د ډالر نرخ د افغانۍ پر وړاندې لوړ شي د لمړنۍ توکو بیې هم سمدستي لوړیږي، خو چې ډالر بیرته راټیټ شي د دوو خوراکي توکو بیې ورسره نه راټیټیږي. د آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبان حکومت د خوراکي توکو د بیې د کنټرول غوښتنه کوي. بشپړ حال د عبدی سپوږمۍ په راپور کې.
مردم بسیار ترسیده شده که نرخوا بیشتر از این بلند نره.
سمی اولاد طالبانو دی حکومت دی خاروالی کار کون که دی وایی دی خوراکی توکو دی بیو دی الوڑی دو لامل اندخ من دی. نموری دی اکشن بی پور از آزادی راڈیو تا وویل.
یو ونه وړاندې چې د ډالر نرخ لوړ شو د خوراکي توکو نرخونه هم پورته شول، خو کله چې ډالر بیرته ټیټ شول د بازار د خوراکي توکو په بیو کې هیڅ بدلون رانغی. هغه نرخونه چې یو ونه وړاندې و وسه ماغه سيدي خلک ډیر بیریدل او خوراکي توکي ډیر اخلي تر څو نرخونه لا سي ډیر لوړ نشي. موږ ته د تیرې میاشتې معاش لا نه دی راکړل شوی، کاراکټل شوی وای او څه به مو اخیستي او ذخیره کړی وای تر څو له قیمتې او قحطۍ سره مخ نشو.
د پروان ولایت اوسیدونکو قیام هم ورته اندېښنه لري. غازه دی رادیو ته وویل
نو اورد خریده مې شو نه وریجه او نغوړی دولت بازارونه کنټرولولای نشي. په لاسو دقیقو کې نرخونه پورته کیږي. چې پښتنه وکړي دکاندار وایي چې د ډالر نرخ لوړ شوی دی. اسلامي امارات باید د خلکو غږ واوري او یو حل لار ورته پیدا کړي.
په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي پوهان له خلکو غواړي چې د ډالر د نرخ د لوړوالي سره سم د احتکار په موخه بازار ته راډل نه شي، ځکه دا چاره د بیو د لوړوالي لامل کیږي. د دوی له ډلې د البیرونی پوهنتون پخوانی استاد ندیم انوري ازادي راډیو ته وویل
افزایش قیمت مواد خوراکي
د خوراکي توکو د بیل وړوالی د بهرنیو اثارو د ارزښت لا زیاتوالي سره د دې نه خدای چې اوسنۍ حکومت د آزاد بازار د کنټرول توان نه لري. موږ د ډالرو د نرخ د لوړېدو او د خوراکي توکو د بیو زیاتوالي ګورو چې په تیر ورځو کې ډېرې ستونزې را پیدا کړې دي. کدا کار سوداګر د خپل ګټې لپاره کوي او که عام خلک د قحطۍ او ګرانۍ لويري نو بیا هم د یو جدي ستونزه ده.
خود سوداګری او پنګونې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
د دفاره مشخص کمیسون په شهروالۍ کې ناسته وزارت تجارت او امارت اسلامي نرخونه ورکوي او دا چې څوک ذخیره کوي دا په صورت سره دروغ ده، څوک احتکار نشي کولی او په سرایونو کې په دکانونو کې مال په ښکاره شکل باندې پروت دی، احتکار مسله نشته. اما کله کله په نورو ځایونو کې واقعا چې نرخونه چې جک شي بیرته نه راښکته کیږي. اصولا باید دغه خلق نرخ بیرته راښکته کړي چې څومره د ډالر نرخ راښکته شي.
د کابل په شهزاده سرای کې صرافان وایي چې د یکشنبې په ورځ د دلوې په 21مه د یو امریکایي ډالر نرخ 3.5 افغانۍ ته راښکته شوی و، حال دا چې د تیرې اونۍ په جریان کې 6.5 افغانۍ ته رسېدلی و او له دې وړاندې 3.8 افغانۍ ته لوړ شوی و. خو د کابل د منډوي دوکانداران وایي چې د خوراکي توکو بیې نه دي جدي شوي. د دوی په وینا یکشنبه د دلوې 21مه یوه بورۍ 50 کیلویي قزاقي وړه په 1380 افغانۍ، یوه بورۍ 24 کیلویي اله وریجې په 2300 افغانۍ، د غوړیو یو 6 لیتره دبی په 1270 افغانۍ او یو من بوره په 300 افغانۍ خرڅېده. که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د ثبات لپاره هره اونۍ لسګونه میلیونه ډالر لیلاموي، خو یو شمېر اقتصاد پوهان وایي چې دا یوه لنډمهالې حل لاره ده. د دوی د ډالرو د نرخ لوړوالی د امریکا د مرستو د بندېدو له موضوع سره تړلی بولي. امریکا چې په تیرو دریو کلونو کې هر اونۍ 40 میلیونه ډالر د بشري مرستو په نوم افغانستان ته لیږل، د نړیوال بانک د راپور له مخې دا مرستې د افغانۍ د ثبات لپاره ډېرې مهمې وې. یادونه ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو فرمان کې د نوي ورځو لپاره د خپلو ټولو بهرنیو مرستو ځنډولو اعلان کړی. نوموړي ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې د اوربان له پیل راهیسې له 2000 څخه زیاتې مرستندویه لارۍ غزې ته داخله شوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ویلي چې په غزه کې د قحطۍ څخه تر ډېره حده مخنیوی شوی دی، خو هغه خبرداری ورکړی چې قربان مات شي نو د قحطۍ ګواښ بیرته زیاتېدای شي. په دې اړه نور جزئیات فیروزه سي په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر د یکشنبې په ورځ وویل چې په غزه کې د قحطۍ مخه نیول سوي او د اوربان په تراس کې سیمې ته مرستې زیاتې سوي دي، خو هغه خبرداری ورکړی که اوربان مات سي نو د قحطۍ تهدید به زر بیرته راسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ټام فلیچر غزې ته له دوه ورځني سفر وروسته له اسوشیټډ پریس سره خبرو کې ویلي چې د جنوري په 19مه د اوربان له پیل راهیسې هر ورځ په سلګونو لارۍ بشري مرستې رسوي. فلیچر زیاته کړې، زه فکر کوم چې د قحطۍ ګواښ پر لویه کچه لمنځه تللی، د لوږې کچه تر هغه راټیټه سوې چې تر اوربند مخکې وه. هغه دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې آیا اوربند به وغځول سي که نه، او ټاکل سوې چې د خبرو اترو دوهم پړاو پیل سي. د شپږو اونیو لومړی پړاو خبرو نیمایي پای ته رسیدلی دی. د تړون د یوې برخې په توګه اسرائیل ویلي چې دوی به هر ورځ 600 مرستندویه لاریو ته غزې ته د ننوتلو اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې د اوربند له نافذېدو راهیسې د مرستو تر 2600 زیاتې لارۍ غزې ته داخلي سوي دي. فلیچر له حماس او اسرائیلو غوښتنه کړې چې په چټکۍ سره د سیمې کنټرول بیا ټینګ کړي او دواړه باید هغه تړون ته غاړه کېږدي چې د ده په خبره ډیری ژوندونه ژغورلي دي. د راپورونو له مخې په نړیواله کچه هر ورځ په هرو 10,000 کسانو کې 2 یا 3 کسان له قحطۍ مړه کېږي. تر اوسني اوربند 3 میاشتې مخکې د خوړو خوندیتوب څارونکو د ملګرو ملتونو چارواکو او نورو د ویجاړې سوي غزې په ځینو برخو کې د احتمالي قحطۍ خبرداری ورکړی و، خو سلګونه زره فلسطینیان توانېدلي چې تر اوربند لاندې د غزې شمال ته ستانه سي.
لا خبرونو ور اخوا
د نورستان ولایت کم د شلو سالې کې د 10 میلیون افغانۍ په ارزښت روغتي مرکز ته ودانۍ جوړیږي. پیاده ودانۍ کې به د او پی ډي یا د معایناتو عملیاتو لابراتوار، د ستوني، غواږ، پوزې، څانګو، خونې او انتظار ځای هم ورغول شي. د مسؤلینو په وینا پیاده روغتون کې د ناروغانو لپاره شل بستره او نور اسانتیاوې هم چمتو شوي دي. اوس مهال د یوې مناسبې ودانۍ نشتوالي په وجه سي کارکوونکي او ناروغان ګڼو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په راپور کې.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست طالب مسؤلین وایي په ختیځ ولسوالۍ کامدیش کې د ډي ایچ یا د ولسوالۍ په کچه روغتون لپاره د نوې ودانۍ جوړولو بنسټ ډبره کېښوده. د یاد ریاست له رسنیز دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي چې دغه ودانۍ ته 10 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوي دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې ودانۍ کې به د او پی ډي یا د معایناتو عملیاتو لابراتوار، د ستوني غوږ، پوزې، څانګو، خونې او انتظار ځای هم ورغول شي. د مسؤلینو په وینا په یاد روغتون کې به د ناروغان لپاره 40 بستره او نورې اسانتیاوې هم چمتو شي. د سیمې اوسیدونکي وایي پخوا د کمو باغ کې یو مجهز روغتون شتون درلوده، په تیرو جګړو کې وسوځېده او له هغه وروسته دغه روغتیایي مرکز خپله ځانګړې ودانۍ نه درلوده چې له امله یې ولسونه او صحي کارکوونکي ستونزو سره مخ وو. د کامدیش اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی ازادي راډیو ته وویل
دلته ډي ایچ کلینیک ډیرخه په سیستم معیاري جوړ شوی او ډیر منظم سامان او د هټه سرجری کېدله نو هغه کلینیک بیا وسوځیدو بیا غین اورسته ډیر زیات خلک صحت برخه کې ستون سره مخامخ او خوشبختانه اوس د ډي ایچ تک تعمیر تاسیس ډبره کې خدل شو معیاري روغتون جوړ شي سامانات راوړل شي بستر سیستم منظمي زمونږه دغه د صحت برخه کې ستونزې چې مشکلات جدیدل د داخل کې حل شي دا ډېر خوي
خاغله زماني وای د ټول نورستان او په ځانګړي ډول د کامدیش سرکونه کندو کپر او خراب دي او همدا لامل دی چې خپل ناروغان په وخت روغتون او ډاکټر ته په اسانۍ نشي رسولې
نو دلته لارم خراب دي او بل خاریاتو څخه د غسیمه لري ده کاجل مریض شي هغه بیا لوی خارون ته نه رسیږي لار کې ځای کیږي موږ خپل ډیر خوشاله یو خدای دې وکړي چې دا منظم او معیاري سرته ورسیږي جوړ شي ترڅو زموږ د خلکو د صحت برخه کې مستونزې مشکلات چې دي د داخل په دی ورسواله کې حل شي
د سیمه او بل وسیدونکو محمد رحیم هم ازادي رادیو ته وویل د اساسي روختون د نشټن په وجه ګڼ کړهو نه غالي په وینای اوس چې ورته ودانی جوړیږي په دې هله دي چې ورسره به دغه مشکلات هوار شي
زمونږ ولسمه په دغه کلینیک به بیا باندې سره ډیر وخت راځي دي او د دې لپاره چې ډیر مشکلات به سره حل شي او د دې لپاره باید صحت کې پوره وند او برخه واخلي
د نورستان په ختیځ کامدیش کې په داسې حال کې د ولسوالۍ په کچه روختون ته د نوې ودانۍ جوړولو چارې پیل کیږي چې د یاد ولایت ډېرې کلینیکونه روغتي مرکزونه او مرکزی روختونی ودانۍ نه لري او لامل یې روغتي کارکونکو او ناروغان ستونزې ګالي
facebook.com/azadiradio
د غور ولایت ځینې اوسیدونکي د افغانستان د کرکټ بورډ له دې اقدامات چې چمپیونز ټرافي سیالۍ ته د کرکټ د ملي لوبډلې په کمیسونو د غور د جامڅلای یا منار جام نخې جوړ کړي هرکلی کوي دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د کرکټ بورډ دغه اقدام د افغانستان له تاریخ او فرهنګ سره لولتیا خي او په دې سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه تاریخي څلی بیا رغونې ته هم واړوي نور جزئیات پر راپور کې
په داسې حال کې چې د جام څلی یا مینار جام د نړیدو د خطر په اړه اندېښنې موجود دي د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ اقدام چې د لوبډلې په کمیسونو د دې تاریخي څلی نخې جوړې کړي د یو شمېر افغانانو له هرکلی سره مخ شوې دي د غور ولایت ځینې اوسیدونکو وایي د کرکټ بورډ په دې اقدام سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه جام بیا رغونې ته واوړي د غور ولایت دوه اوسیدونکو عبدالرحمن او شرف الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میناری جام یوازې زمونږ د غوریانو نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره مهم دی او په کار د چې د دې په ساتنه پالنه او د دې مینار په مرحمت کې باید ټول افغانان ونډه واخلي او پال ونډه واخلي موږ د کرکټ بورډ ته د نیک اقدام څخه هرکلی کوو
نو دا یو ډیر ښه اقدام دی میناری جام او نور تاریخي سیمې دا د افغانستان لپاره یو ډیر لوی تاریخي ارزښت لري د دې مرمت او بیا جوړونه دا کولای شي چې د ګرځندوی صنعت کې مهم رول ولوبوي او هغه کسان چې هغوی ګرځندویان دي د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه افغانستان ته رامات کړي زموږ د حکومت څخه او د فرهنګي ادارو څخه دا غوښتنه ده چې نه تنها د غور ولایت مینار جام بلکې د افغانستان په ګوټ ګوټ او په نورو ولایتونو کې دا تاریخي سیمې له سره ورغوي
د افغانستان کرکټ بورډ د روان 2015 کال د جنوري میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د کرکټ ملي لوبډلې نوې جامو کې د غور ولایت د جام څلی نخې ډیزاین شوې دي د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات د کرکټ د ملي لوبډلو په جامو کې د مینار جام د نخو د ډیزاین د موخو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې زمنګ ډېری موخې دي چې یو موخې دار چې موږ د افغانستان لرغونتیا او تاریخ نړیوالو ته وښیو د غرض د افغانستان خکولاوي کتاسې لدې وړاندې متوجه شوی چې موږ په زینو جامونو کې د سیالیو پر مهال د افغانستان رخام ډبر استفاده کړي لاجورد مو استفاده کړي د کونړ لرګې مو استفاده کړي نو په ټوله کې داسې کړنو زمنګ مو خامدار چې د افغانستان تاریخ کولا تولیدات د نړیوالو ته وخایو
جام څلای د افغانستان لرغونو آثار یو مهم هغه دی چې شاوخوا 300 کال مخکې د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال د غور ولایت د شهره کولسوالۍ شمال ویدیس په 12 کیلومتره کې د خوخت او خاورو نه د 15 متر په لوړوالي جوړ شوی او په 2002 زیږدیز کال کې یونسکو په خپل فرهنګي میراثونو کې ثبت کړی دی
دغه تاریخي څلای چې د هریرود سیند له څنګه تیریږي د ورختونو لامل د ورانېدو له خطر سره مخ دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او کګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پښتو خبري مجله دلته پاتې رسیدي خو دري